زمن غغلا ازادي رادیو اوریدا سهار لس بجی شوی قدرمن دوستانو یو زل به هم د خپل قربانی سالی شخصي خلقي سلامونه ومني د خبرونه تر یو لس بجو دوام کوي په ترسکبي وابري چې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان په اړه د نړۍ د څلوېښتو هیوادونو د استازو په ګډون یو غونډه جوړه شوې وه. خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه واورې. احمد صبح شمن لومړی د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي په لسګونو زرو طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو پلان لري ترڅو هغوی روغې جوړې ته وهڅوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان شمال ته 2500 امریکایي عسکر په لنډ وخت کې واستول شي. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ په هیتی کې له زلزلې وروسته د لسګونو کسانو د مرګ ژوبلې ویره شته ده. د خبرونو تفصیل ل ریپورتونو سره سم افغان حکومت داسې پلان لري چې په لسګونو زره طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. همدارز نوي اقتصادي وړاندیزونه هم ورته وکړي چې په دې ډول له اتکلنې جګړې لاس واخلي. د کابل د میلیونونو ډالرو پلان د هدا اکثر 15,000 طالبانو لپاره دی. افغان چارواکي وایي چې دا پروګرام به د لندن په کانفرنس کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه جوړیږي وڅېړل شي. د افغان مقاماتو په وینا په دې ډول دوی غواړي چې طالبان روغ جوړه ته وهڅوي. طالبانو تر اوسه پورې د سولې خبرې رد کړي او وړاندیز کوي چې تر هغو خبرې نه کوي تر څو بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان شمال ته 2500 امریکایي عسکر په لنډ وخت کې واستول شي. دغه پوځیان د هغو 150,000 ځواکونو یو برخه ده چې تیر میلادي کال افغانستان ته د لیږلو ژمنه د امریکا ولسمشر کړې وه. 2590 امریکایي عسکر به د مزار شریف په مارمول پوځي اډې کې ځای پر ځای شي. ولسی جرګې د جمهور رئیس حامد کرزی د نوې کابینې له کاندیدو وزیرانو سره د استماعي غونډو په لړ کې نن د بهرنیو چارو، اقتصاد، کار او ټولنیزو چارو او حج او اوقافو وزارتونو ته نومول شوي وزیران اوربللی دي. جمهور رئیس د دې اونۍ په سر کې د خپل نوې کابینې پاتې ولس غړي هم ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره اوروپ جندل. تر دې په خوا ولسی جرګې د نوې کابینې له څرويشتو کاندیدو وزیرانو څخه ولستنه رد کړی وو. په هلمند کې ځینې سرچینې د ویچې تیر ورځ دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د خلکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې دواړه مظاهره کوونکو او پولیسو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. د پولیسو یو چارواکي چې د نوم له خودلو ډډه کړې ازادي رادیو ته وویل د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې شاوخوا اته مظاهره کوونکي وژل شوی او 22 نور ټپیان دي. هغه وویل په مظاهره چانو کې وسلوال هم کسان هم وو چې په متقابلو ډزو کې د ملي امنیت یو کارکونکو وژل شوی او دوه پولیس ټپیان شوی دي. تیر ورځ دغه مظاهره کوونکو ادعا کوله چې بهرنۍ ځواکونو په یو کور کې د چاپی په محل قران کریم ته سپکاوی کړی دی. راپورونه وایي چې مظاهره کوونکو په سیمه کې یو ښوونځی او یو دینی مدرسه هم سوځولې ده. په خوست کې د ملي اردو چارواکي وایي چې دوی او ائتلافي ځواکونو تیر ورځ دغه ولایت په باک ولسوالۍ کې یو کس د ماین خښولو په وخت کې نیولې دی. په خوست کې د ملي اردو د لیوا درستیزوال جنرال ظهیر واده غزادي رادیو ته وویل چې د ملي اردو ځواکونو د خوست خار په لویدیځ برخه کې له وسلو بار یو موټر چې وسلوالو مخالفینو ته انتقالي دی هم نیولې دی. او د کابل خار د صرفانو د ټولنې د معلوماتو مخې نن افغاني په شاهزاده سرای او د کابل په نورو ځایونو کې له جنو نورو اثارو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایی ډالر، هټه سلیکټ افغانۍ او شل پوله یو اروپایي یورو، نشپټ افغانۍ او یا پوله یو سټرلینګ پاوند، وا وی افغانۍ او سلیخ پوله یو سعودي ریال، دوله افغانۍ او اتیا پوله زر ایرانی تومنه، هټه سلیکټ افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1520 افغانۍ. نو د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به احمد شیبر وړاندې کړي.
له هیټي سره د نړیوالو مرستې په لار دي. د غهواته ورسته تر دې د مرستو د استولو پریکړه وشوه چې پکې د ریختر د وو درجو زلزله وشوه. اوستاوی رشته چې پلسکونو کسان په زلزله وشلې یا ټپیان کړي وي. د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا، فرانسې او یو شمېر مرستندوی ټولنو د لاتین امریکا له دغه هیواد سره د مرستې ژمنه کړې او ویلي دي چې د ژغورنې عمله به ور واستوي او بشري مرستې به وکړي. د زلزلې مرکز د هیتی مرکز پورت او پرنس ته نږدې دی. زلزلې ډېر کورونه نړولي دي چې په دغو کې د جمهوري ریاست ودانۍ، د ملګرو ملتو د سوله ساتنې د ماموریت ودانۍ او د نړیوال بانک دفتر هم نړېدلی دي. ژغورونکي هڅه کوي چې له ړنګو شویو ودانیو خلک راوباسي. مخابراتي سیستم هم تر ډېره ګډوډ شوی دی. د ایران دولتي اژانس خبر ورکړ چې په دې هیواد کې د بهایي اقلیت و تنه پرون محاکمه شول. دوی د ایران د ملي امنیت پر ضد او جاسوسۍ تورن شول. د ایران د دولتي تلویزیون په ویبپاڼه کې راغلي دا و تنه همداراز له اسرائیل سره په همکارۍ تورن دي، چې اسناد او شواهد هم ترلاسه شوي دي. د ایران د بهایي اقلیت دغه و تنه په 2008 میلادي کال کې نیول شوي ول. د ایرنا رسمي اژانس وویل د دوی لومړنۍ محاکمه د سېشنبې په ورځ وه. د بهایي مذهب غړي په ایران کې د اوږدې مودې سزا له ورکولو سره مخامخ دي. ترکیه له اسرائیل غوښتي دي چې د دوی له سفیر سره د بد چلند لپاره د بخښنه وغواړي. ترکیه وایي چې د دوی له سفیر سره د یو ډیپلوماتیکي غونډې په ترڅ کې چې د ترکیې د یو تلویزیوني پروګرام په برخه کې و ناسم چلند شوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل د اسرائیل د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانی ایلون هڅه کړې ده چې زموږ سفیر اوسګار چلک کول د دوشنبې په ورځ د یوې غونډې پر مهال بې اهمیت ښکاره کړي. په غونډه کې د ترکیې د تلویزیون پر یوې ډرامې انتقاد شوی و چې پکې اسرائیل جاسوسان پر یوه کوچني تیری کوي. په غونډه کې د اسرائیل له لوري ویل شوي دي چې د ترکیې استازي فلم اخیست. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې وویل چې اسرائیل باید دا توضیح کړي او بخښنه وغواړي. دا د دغو دوو هیوادو ترمنځ تازه لفظي شخړه ده. تېر کال د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان پر غزې د اسرائیل برید غندلی و. ټاکل شوی ده چې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان ماسکو ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې نن د روسیې له مشرانو سره وګوري. په پام کې ده چې د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره د انرژي، اقتصاد او امنیت په برخو کې خبرې وکړي. د روسیې او ترکیې ترمنځ به د ژورې همکارۍ پر موضوعاتو هم خبرې وشي. دواړه هیوادونه اوس مهال د آبي سټریم د طبیعي ګاز په پایپلاین کې سره شریک دي چې له تور سمندر څخه تیرې شي. رپورټونه وایي چې د روسیې په داغستان کې د ګازو پر یوه پایپلاین پرون یو بمې چاودنه وشوه. رویټرز اژانس د یوه مقام په وینا چې د نوم له اخیستلو یې ډډه کړې او په سیمه کې د ګاز پروم د یوې برخې مسؤول دی وویل دا چاودنه د مزدک کازم ګومټ په پایپلاین کې د اور د لګیدو سبب شو او زیاته یې کړه چې ممکن کمو وسایلو ته یې زیان رسولی وي. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو روسیه په شمالي قفقاز کې د داغستان، انګوشیتیا او چچنیا له اسلامي وسلوالو سره په مبارزه کې ښکېله ده. دا د دې سات خبرونه.
تاسو د ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او اته دقیقې دي په روانه خبرونه کې. د متحده عربی اماراتو په مرکز کې د دغه هیواد په بلنه د نږدې څلوېښت هیوادونو استازیو د افغانستان په اړه غونډه وکړه او له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه په نړیواله سطحه بحث پکې وشو. د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست چې د غونډې ګډونوالو هیله مند دی
په دې کانفرنس کې په دې مسالې باندې خبرې وکړ او موږ هیله لرو چې د بین المللي ټولنې په مرسته د پاکستان ځینې مؤسسو بیا به تشویق وکړو چې د افغانستان سره او د بین المللي ټولنې سره مرسته وکړي.
افغان دولت په پام کې لري چې عادي طالبانو ته د کار او اقتصادي امکاناتو په برابرولو سره دوی له جنګ څخه لاس اخیستو ته وهڅوي. او په پاکستان کې له سخت دریځو ډلو سره د مبارزې په اړه یو تحلیلي مطلب لرو او د دوی ته یې راسره وسی. همداراز د ګوړې اچار په پروګرام کې
از ماده ستراتیژي مهمه برخه د دونرانو جذبول دي. او بل مهمه خبره دا ده چې په دې کار سره فقر لمنځه تلای شي.
فقر نه دی، فقر
د دې او کور کلی اونیس پروګرام دا اوریدو لپاره را سره اوسه. د عربی متحده اماراتو په مرکز کې د دغه هیواد په بلنه د نږدې څلوېښت هیوادونو استازیو د افغانستان په اړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې نږدې دوی اونۍ مخکې د لندن له نړیوال کانفرنس څخه شوې ده، د لندن غونډې ته هم اشاره وشوه، خو یوه مهمه موضوع د لومړي ځل لپاره له طالبانو سره د روغې جوړې مسأله وه چې په نړیواله سطحه مطرح شوه. د دې غونډې په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د افغانستان په اړه په عربي متحده اماراتو کې د دغه هیواد د حکومت په بلنه پراخه سیمه ییزه غونډه د سه‌شنبې په ورځ وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان، پاکستان، اردن او عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو او د وویشت هیوادونو سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنګین داد فرسپنتا ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې یوه مهمه مسله له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې موضوع و چې یاده شوه. د شاغل سپنتا په وینا دا مسله به نږدې دوی اونۍ وروسته د لندن په نړیوال کانفرنس کې هم مطرح شي، او د اماراتو په مرکز ابوظبي کې دا مسله په ابتدایي شکل وڅېړل شوه څو عرب هیوادونه په دې برخه کې پر اسلام آباد له خپل نفوذه استفاده وکړي. د ابوظبي د غونډې په اړه شیخ عبدالله ابن زاید آل نهیان د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر ابوظبي تلویزیون ته وویل:
اكيد ان هذا الاجتماع كثير مهم لكذا اعتبار، ولكن
زباور لرم چې دا غونډه د مختلفو علتونو له عمله ډیره مهمه وه. د دې سیاسي پیغام له یوې لوري د عربي هیوادونو پراخ ګډون له بل پلوه، لکه د مصر، اردن او د خلیج د همکارۍ د هیوادونو د استازو برخه اخیستنه، پر دې دلالت کوي چې د سیمې او عربي نړۍ ټول هیوادونه د افغانستان مسلې ته توجه لري. د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د غونډې د برخوالو له نظریاتو داسې څرګنده شوه چې د افغانستان ستونزه به حل شي. له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې خبرې مخکې په سعودي عربستان کې په پټه شوې وې، خو نتیجه یې نه وه ورکړې. خو تېره اونۍ دا موضوع یو ځل بیا هغه وخت یاده شوه چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازي ظاهر تنین ملګرو ملتو ته وړاندیز وکړ چې یو شمېر طالبان له تور لسته وباسي.
په عربي متحد اماراتو کې مو د افغانستان په اړه د شاوخوا څلوېښت هیوادونو د استازیو د غونډې په اړه واورېدل. په دې غونډه کې د افغانستان د پنځه کسیز هیئت مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رنګین داد فرسپنتا کوله. له نوموړي سره احمد شیبر د دې غونډې په اړه او په غونډه کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې کړې دي. د دې مرکې د اورېدو بلنه درکو.
د روغې جوړې په برخه کې د ګډون کوونکو هیوادونو استازیو کوم مشخص وړاندیز درلود؟
وړاندیز د افغانستان له خوا نه وشوه چې د دې وړاندیزونو د اجرا کولو لپاره افغانستان د بین المللي ټولنې مرستو ته اړتیا لري.
شخصا ستاسو په فکر دغه هیوادونه چې استازیو په دې غونډه کې برخه اخیستې وه له طالبانو سره د روغې جوړې په برخه کې څه کولای شي؟
د افغانستان مسأله یو بین المللي مسأله ده. مونږ په دې کې پوه یو او په دې کې اتفاق نظر موجود وو چې د پاکستان ځینی ارګانونو موجودي چې هغه د دې مسلې په اړه کې مشخص ملاتړ کولای شي. موږ په دې کانفرنس کې په ابوظبي کې په دې مسلې باندې خبرې وکړ او موږ هیله لرو چې د بین المللي ټولنې په مرسته کې د پاکستان ځینی مؤسسو بیا به تشویق وکړو چې د افغانستان سره او د بین المللي ټولنې سره به مرسته وکړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې صلح او امنیت تامین شي.
تاسو په مشخص ډول پاکستان ته اشاره وکړه، که چیرته ستونزه له پاکستان سره وي نو ولې مو په اسلام آباد کې نه مطرح کوله؟
مسله دا ده چې د متحدو عربي مملکتونو دلته په ابوظبي کې هغه هم له موږ سره د افغانستان سره هم د پاکستان سره ډېر نږدې رابطه لري. د ملګریتوب او ورورولۍ رابطه موجود دي. دا د متحده عربي د بهرنۍ چارو د وزیر په بلنه وشوه. زه او شاید د افغانستان نوی بهرنۍ وزیر په دري او څلور ورځو یا آینده راتلونکي ورځو کې پاکستان ته لاړ شي، چې هلته بیا په اسلام آباد کې هم د دواړه جوانبو له خوا مهمو مسلو باندې او د منطقي مسلو باندې خبرې اترې به دوام ورکړي.
تاسو ویل چې د روغې جوړې مسله دلته یاده شوې ده، ولې مو دا مسله د لندن کانفرنس ته ځنډ نه کړه؟
اساسي مسله د روغې جوړې مسلې باندې خبرې اترې به وسی. دا یو د آمادګۍ او د فکر د تبادلو یو 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 مسایت موقعیت وو زموږ لپاره، او د دې موقعیت نه موږ استفاده وکړو چې خپل پلانونو او پروژي او وړاندیزونو په دې کانفرنس کې هم مطرح وکړو چې د افغانستان او د بین الملی ټولنې ترمنځ بیا د اتفاق نظر پیدا شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست وزیر رنګین داد فرسپنتا وویل چې د ابوظبي د غونډې په دوام به په درې څلورو ورځو کې په اسلام آباد کې هم غونډه وشي. بلورته رویټرز خبری آژانس رپورت ورکوي چې ټاکل شوې ده د لندن تر نړیوال کانفرنس مخکې چې د روانې میاشتې په 28مه جوړیږي په ترکیه کې د افغانستان په اړه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د استازیو غونډه جوړ شي. دا غونډه به د لندن تر کانفرنس دوی ورځې مخکې وي. د لندن په کانفرنس کې یو بل موضوع هم څیړل کیږي خو لومړی یې به خبرتیا.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼای ستاسو. د آزادې اروپا آزادې رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډ څپو 21.9 اتیا، 15.15 اتیا او 13.3 ملي مترو اوریدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونې نه خبر.
تاسو د ازادي رادیو اوریدا سالس بجو شپږ دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صفه 1290 اوریدل کیږي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ګوډي اچار او کورکلی 19 پروګرامونه هم درته در اورو. لمن سره ووسی له ریپورتونو سره سم افغان حکومت داسې پلان لري چې په لسګونو زره طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي. همدارس نور اقتصادی پیشنهادونه ورته وکړي څو په دې ډول له اتکلانې جګړې وروسته طالبان له جګړې لاس واخلي. افغان چارواکي وایي چې دا پروګرام به د لندن په کانفرنس کې چې د روانې میلادي میاشتې په 28مه جوړیږي وڅېړل شي. اسوسییټډ پرس آژانس تم سره څېړلې ده چې احمد شپری اوروي.
افغان حکومت غواړي چې په لسګونو زرو طالبانو ته د کار زمینه برابر کړي، روزنیز کورسونه هغوی ته جوړ کړي او بیا هم نور داسې شرایط ورته مساعد کړي چې دوی له جګړې لاس واخلي. افغان چارواکي هیله مندي چې دغه پروګرام چې په میلیونونو ډالر به پرې مصرف شي تر 15,000 طالبان روغې جوړې ته وهڅوي. خو هغه کسان چې دغه پلان پر مخ بیایي وایي تر هغو چې طالبان داسې فکر کوي چې جګړه ګټو نو فکر نه کوو چې دوی به وسله پر مځکه کیږدي. خو د ولسمشر حامد کرزي سلاکار محمد معصوم ستانکزی د دې پلان پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې له دې سره به د جګړې بڼه بدله شي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د روغې جوړې وړاندیز کړی دی او د هغوی مشر ملا محمد عمر ته یې بلنه ورکړې ده چې خبرو ته کښېني. افغان چارواکي وایي چې د دوی د سولې پروګرام به د عراق د روغې جوړې له پلان سره فرق ولري. په عراق کې په زرګونو سنی یاغیان چې له امریکایي ځواکونو سره جنګېدل له دولته د معاش اخیستلو په مقابل کې له القاعده شبکې بیل شول او له سیمه ییزو ځواکونو سره یو ځای شول. افغان چارواکي وایي د لندن په نړیوال کانفرنس کې به دا مسله وڅېړل شي چې عادي طالبانو ته داسې شرایط برابر شي چې هغوی له جګړې لاس واخلي او د دوی له مشرانو سره خبرې وشي. خو وسلوالو طالبانو مخکې هم د سولې خبرې رد کړې وې او شرط یې دایي شوی و چې بهرني پوځیان د افغانستانه ووځي. اسوسییټډ پرس آژانس لیکي چې یو شمېر داسې افغانان شته چې په حکومت کې مسون نه وو یا د حکومت له اداري فساده پتن شوي وو نن سبا له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د ولسمشر کرزي سلاکار محمد معصوم ستانکزی وایي که چېرته د طالبانو عادي غړي عادي ژوند پیل کړي نو د هغو طالبانو د فعالیت ساحه به محدوده شي چې له جګړې لاس نه اخلي. د سولې په برخه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسټل جرمنی مجلې دیر شپیګل ته په مرکې کې وویل د طالبانو د روغې جوړې پلان ته امریکا تیاری لري. د جنرال مکریسټل په باور ډېر شمېر عادي طالبان او د هغوی سر روپان به دې ته تیار شي چې له جګړې لاس واخلي. خو په دې برخه کې د جنرال مکریسټل په وینا یو پلان ته اړتیا شته.
و موریدل چې افغان دولت هڅه کوي چې په لسګونو زره طالبانو ته د کار داسې وړاندیز وکړي څو دوی له جنگ څخه لاس واخلي او سوله ییز ژوند اختیار کړي. او د موضوع به د لندن په نړیوال کانفرنس کې وڅېړل شي چې د افغانستان په اړه د روانې میاشتې په 28مه جوړیږي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند وایي چې د لندن د کانفرنس لپاره چمتووالی تقریبا بشپړ شوی دی او افغان حکومت به په دغه کانفرنس کې د یو شمېر نویو او روښانه طرحو سره وړاندې شي. د جمهور رئیس حامد کرزي ویاند وحید عمر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د لندن له کانفرنس څخه په تقریبا درې میاشتې وروسته په کابل کې یو کانفرنس کانفرنس جوړ شي چې د لندن د کانفرنس د ژمنو او پریکړو پر تعقیب له نړیوالې ټولنې څخه د افغانستان د بیا رغونې او اقتصادي ودې په برخه کې د مالی مرستو غوښتنه وشي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. قدرمنو دوستانو، اوس هم په موکړې ایوي خبرتیا ده.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمو رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي راډیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو راډیوي خبرونه. مشال ریډیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 4:00 پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 25.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي راډیوي خبرونې نه خبر کړئ.
د ازادي راډیو د قدرمنو دوستانو، هم دا اوس مو خبر ترلاسه کړ چې زموږ خبریال د ټلیفون په لیکه ده ویل کیږي چې په کندهار کې کومه ځان وژونکې حمله شوې ده. هڅه کوو چې ورسره خبرې وکړو. زموږ تخنیکي همکار وایي چې زموږ له خبریال سره مو همدا شیبه د ټلیفون اړیکې قطع شوې دي، تر څو چې له خپل خبریال سره بیرته په تماس کې کیږو. یوه بل موضوع راخلو. چرواکی وای افغانستان ته د نورو دیشو زرو اضافي سرتیرو څخه به 2500 امریکایي سرتیری د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دی راشي. په شمال کې د ایساف د ځواکونو قومندان فرانک هایدنبرګ پرون د یوې خبري غونډې په مهال وویل دغه 2500 سرتیری به په شمال کې د پولیسو د ملاتړ دنده په غاړه ولري. د د پوینا شمال ته د دغو اضافي امریکایي سرتیرو په رسیدو سره به په دغو ولایتونو کې امنیت لا پسې ټینګ شي. زموږ خبریال سمیع الله غوښتون له مزار شریف څخه رپورټ لري.
د افغانستان په شمال کې 2500 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کیږي. په مزار شریف کې د مارمول په پوځي اډه کې د شمال او شمال ختیځ ولایتونو د ایساب ځواکونو قومندان جنرال فرانک هایدنبرګر د ژورنالیستانو سره په یوه غونډه کې وویل کوم امریکایي پرسنل چې دغه ولایتونو ته راځي د افغان ملي پولیسو څخه ملاتړ کوي او د ملي پولیسو سره به د زون په کچه خپل پروګرامونه همغږي کړي. زیات الوتکې نه یوازې د 1600 ځواکونو په واک کې ورکول کیږي، بلکې افغان امنیتي ارګانونه هم د قوي هوایي امکاناتو څخه برخمن کیږي. د افغانستان په شمال کې د ایساب ځواکونو قومندان جرمني جنرال بیرګر په مارمول په پوځي اډه کې رسنوي ته وویل په افغانستان کې د سولې په لور د اغزمنو ګامونو د اخستو په خاطر د یوه جرمني جنرال په توګه له خپلو هیوادوالو او دولت څخه هیله مند یم چې نور تازه دمه پرسنل دې هم راوستوي.
اف کورس اس ا جرمن آی ام اولسو هوپینګ دټ مای ګورنمنت مایټ سند سم مور سولجرز ټو دیس لوکیشن ټو هلپ امپروو د سکیورټی.
زه د یوه جرمني پوځي په توګه هیله مند چې د جرمني هیواد دې هم د سولې د ټینګښت په خاطر تازه دمه جان افغانستان ته راوستوي. د ایساب کمانډان زیاته کړه چې د لندن له کانفرنس وروسته به نړیواله ټولنه پریکړه وکړي چې د افغان ملي پولیسو د پیوړي کېدو په خاطر به مرسته کوي او د پولیسو تشکیل به زیات کړي او د هغوی ترڅنګ د خلکو د هوسا ژوند په خاطر به د پراختیا او بیارغونې پروګرامونه هم تر لاس لاندې ونیول شي، تر څو ورځ پر ورځ د ټولنې د وګړو ژوند بدلون ومومي او اقتصاد به یې ښه شي. جنرال بیرګر وایي چې په شمال کې د امریکې 2500 پوځیان د دوی تر امر لاندې وظیفه ترسره کوي.
So the 2500 that will stay will be used to support the police.
دا غد 2500 د امریکای نوی پوځیان چې راځي یوازې د پولیسو د ملاتړ په خاطر راځي او د شمال ځون په ساته به خپل فعالیت د ملي پولیسو سره همغږی کړي او هغوی به د مشاورینو په توګه لنجدې د ملي پولیسو سره همکاري کوي. جنرال فرانک لاین بیرګر زیاتوي چې د پوځي قوتونو په زیاتېدو سره په امنیتي حالت کې بدلون رامنځته کیږي او د سولې د ټینګښت په لور به ټاډمن ګامونه واخیستل شي. نوموړي دا هم وویل چې په ځنو نو امنو سیمو کې به ستونزې هم وي، ولې دغه ستونزې د لنډ وخت لپاره دي او له یوه کال وروسته به یې تاسو ووینئ چې حالت بالکل تغییر کوي.
قدرمنو دوستانو، وړاندې مو تاسو ته وویل چې له کندهار څخه مو د خپل خبریال سره اړیکې لرلې او په کندهار کې د یوې ځان وژونکې حملې په اړه معلومات راکول. همدا اوس مو بیرته ورسره تماس نیولی دی. زموږ خبریال دواخان مینهپال، مهرباني وکړئ که په کندهار کې د دغه حملې په اړه معلومات راکوي چې دا یوه بمي چاودنه وه که ځان وژونکې او چیرې شوې ده.
سلام جان، تاسو اوریدونکو ته سلام او درناوی. د سنشتاتیا د ونه وکړه د کندهار د دامن په ولسوالۍ باندې یو ځان وژونکی چې له اوریدونکو موارد څخه یو ډک موټر کې سپور و، دغه ولسوالۍ ودانۍ په نشته ده لمنی معلومات چې مسته د ولسوالۍ څخه د ولسوال لپاره کړل شوي دي، هغه چې په چاودنه کې درې پولیس ژوبل شوي دي، د یو چې ځان وژونکو وتل شي ولسوالۍ ته دننه ځانونه باندې د موټرو سره یو ځای خو د پولیسو لخوا هغوی ممانعت کوي ده او په نظام کارول کې ځان الوزولی دي. ځینې منابع د څلورو پولیسو د ژوبلېدو خبر ورکوي، خو هغه سیمه د نړیوالو ځواکونو لخوا کلا بنده شوې ده او خبریالانو ته اجازه نه ورکوي تر څو د سیمې سره د نږدې لیدنه وکړي. نو دغه لومړي معلومات دې چې موږ لګیا یو چې د پیښې په اړه وروستي معلومات هم له تاسو اورېدونکو سره شریک کړو.
ستاسو څخه ډېره زیاته مننه قدرمنو دوستانو. زموږ خبریالو چې د کندهار په دامن ولسوالۍ کې د یوې زن وژونکې حملې په اړه معلومات راکول، البته دا ډېر ابتدایي معلوماتو چې د راکړل او ژمنه یې وکړه چې که نور معلومات هم ترلاسه کړي بشپړ معلومات به په راتلونکو خپرونو کې موږ ته راکړي. ساعت د سهار 10:00 و 26 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم تر یو لږ سنټ وروسته نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا د ازادۍ رادیو ده. د ازادۍ رادیو د افغانستان په 15 لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې په FM 100.5 څپه اوریدای شي. همداراز د ازادۍ رادیو خبرونې زموږ په انټرنیټ پاڼه کې اوریدای شي او په دې انټرنیټ پاڼه کې د ازادۍ رادیو په ازادۍ رادیو کې ټول خبرې شوي مطالب لوستی شي او له دې لارې کولی شئ تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خپل معلومات زیات کړئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده www.azadiradio.com. جناقه الکوزی د خبرونې په دې برخه کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې و. بیرو
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لدې نور ژمی هم په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو مخه نشي نیولی تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او د پیل په کرښو کې راغلي. په تیرو وختونو کې به د هوا په سړېدو او د تلو راتلو د ستونزو له وجې په افغانستان کې جګړې بندېدلې او بیرته به په سپرلي کې زور اخیسته، خو سږ کال حالت بدل شوی. اوس چې ساړه اوج ته رسېدلي بیا هم د ائتلافي ځواکونو او طالبانو حملې دوام لري او خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. ورځپاڼه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د څو تنو امریکایي او لویدیځو هیوادونو د عسکرو مړینې ته اشاره کوي او لیکي په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د شمیر په زیاتېدو سره د وسلوالو حملې هم زیاتې شوي. په هر ځای کې په بهرنیو ځواکونو د ماینونو چاودنې او بمی حملې کیږي او د دې ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. له بلې خوا په دې وروستیو کلونو کې طالب وسلوالو د افغانستان په جنوب کې ځینې هوارې سیمې نیولې او مجبور نه دي چې په ژمي کې غرونو ته پورته شي او لارې پرې بندې شي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون زیاتوي د ډیورن له کرښې اخوا د طالبانو په ضد د پاکستان د پوځي عملیاتو له وجې په طالب وسلوالو ساحه تنګه شوې او افغانستان ته اوښتي او د بهرنیو ځواکونو په ضد حملو ته زور ورکړی دی. ورځپاڼه د امریکا د بروکنز څېړنیز مرکز د یو راپور په حواله لیکي د ډسمبر میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تلفات شپږ برابره و او د نورو هیوادونو د ځواکونو مرګ ژوبله په سلو کې 90 زیاته شوې ده. د لندن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خلکو د هیلو او راتلونکي ته د خوشبینۍ په اړه یو مضمون لیکلی او زیاتوي چې په افغانستان کې له شخړو سره سره د دې هیواد خلک راتلونکي ته زیات هیله مند دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان جګړه د یوې وسلوالې شخړې په ځای اصلا د مفکرو یوه جګړه هم ده. ټایمز په افغانستان کې د وروستۍ نظر پوښتنې په اساس لیکي د افغانانو په سلو کې اویا پوښتل شوي کسان په دې نظر دي چې هیواد یې په سم لوري په حرکت کې دی او په سلو کې 90 افغانان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره مخالف دي. ورځپاڼه لیکي د خلکو د ژوند د سطحې پورته کېدو، برېښنا او کارونو پیدا کېدو ته د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي، خو د هلمند په څیر په ځینو ولایتونو کې راتلونکي تیاره برېښي. ټایمز لیکي په ټول افغانستان کې د پختل شوو کسانو په سلو کې 10 په دې باور دي چې طالبان به د افغانستان حکومت له پښو وغورځوي، خو په سلو کې 90 افغانان بیا دا نظر نه لري. په سلو کې 140 افغانان باور لري چې په هیواد کې به کارونه زیات شي او په سلو کې 150 افغانان دا مهال لاسي یا موبایل ټلیفونونه لري چې دا نوې ټکنالوژي ته د خلکو د لاسرسۍ یو ښکاره مثال دی.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیل کې مشال زمان رڼای ستاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلي او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه مشال رادیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو څپو 21.9 اتیا، 15.5 اتیا او 1.3 مترو اوریدلی شئ. خپلوان او دوستان د دې نوې رادیوي خبرونې نه خبر کړئ. پسې د ازادۍ راډیو سارانه خبرونه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. همدا شیبه 10:30 دي. احمد شیبر را سره په سټډیو کې دی د مهمو خبرونو سرټکی به واوروي.
ولسی جرګې ته نن په کابل کې د ولسمشر کرزي له لوري د بهرنیو چارو، کارو او ټولنیزو چارو او حج او اوقافو د وزارتونو لپاره نومول شوي وزیران خوشتل سوي دي څو خپل کاري پلانونه تشریح کړي. له راپورټونو سره سم افغان حکومت داسې پلان لري چې په لسګونو زره طالبانو ته د کار او روزنیزو پروګرامونو وړاندیز وکړي، همداراز نور اقتصادي پیشنهادونه ورته وکړي څو په دې ډول له 8 کلنې جګړې وروسته له جګړې لاس واخلي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان په شمال کې د مزار شریف ښار ته 2500 امریکایي عسکر واستول شي. لهیتی سره د نړیوالو مرستو په لار دي دغه هیواد ته وروسته تر دي د مرستو د اسولو پریکړه وشوه چې په کې دریاشتر د 2 درجو زلزله وشوه. ترکیه له اسرائیل غوښتي دي چې د دوی له سفیر سره د بچلن لپاره دي بخښنه وغواړي.
په 2009 کال کې په پاکستان کې له اسلامي افراطي ډلو سره مبارزه په دې هیواد کې د تشدد پراختیا او له افغانستان سره د پاکستاني وسلوالو ارتباطات هغه مسایل دي چې کریستین ساينس مانیټور خبرونه په دې اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې او جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
تیر کال په پاکستان کې تر ټولو خونړی کال بل سوی. په 2009 میلادي کال کې پاکستان د غنو تروریستي حملو شاهد وو او لشتل لږ 3000 کسان چې اکثره ملکی خلکو د القاعده د تروریستي شبکې سره د تړلو ډلو په حملو کې وژل شوی دي. په هغه رپورت کې چې د پاکستان د سولې د مطالعاتو او تحقیقاتي مرکز څخه خبر شوی راغلی چې په تیر کال کې لشتل لږ 3021 په انتحاري حملو کې وژل شوی او لشتل لږ 2400 ملکی کسان زخمیان شوی دي. په تیر کال کې په پاکستان کې لشتل لږ اتیا انتحاری چاودنی او تقریبا 2600 وستوالی حمله سوی دي او دا لوړم کال سره په مقایسه په دې هیواد کې په تشدد کې د 15% زیاتوالی ښکارندوی کوي. په تیر وکال کې پاکستانی سختدریځو خپل حمله تر ډیره هدف په پولیسو او د پوځ په افسرانو متمرکز ساتلې وي، خو د کال په پای کې پر ملکی اهدافو هم حمله ته زور ورکړ. د اسلام آباد د اسلامیز د کړو په نړیوال پوهنتون هم درس په پېښور او لاهور کې پر مارکیټونو حمله شمثال کړنلای شو. په اسلام آباد کې د سولې د تحقیقاتو او مطالعاتو انسټیټیوټ غړی عبدالباسط وایي د حملو په برخه کې عمده تغییر د ساده اهدافو ټاکل وو، اوس په جګړه کې د شکیلو او د عادي خلکو ترمنځ توپیر کرشه پور کېدو ده. په پاکستان کې د تروریستي حملو زیاتوالی د عربو، افغانو، پاکستانی او یو شمېر نورو وسلوالو ډلو ترمنځ د روابطو ته پراختیا څرګندونه کوي. په عین حال کې د القاعده تروریستي شبکه هڅه کوي افغانستان ته په نږدې قبایلو کې پر خپلو پناه ځایونو فشار کم کړي او د دې لپاره په نورو سیمو کې حمله ترسره کوي ترڅو د امریکایي او ناتو د قواو ترمنځ د عملیاتو هماهنګي ته خنډ پیښ کړي. د کرشن ساينس مانیټور خبرونه لیکي د مثال په توګه په پاکستان کې حمله د دې هیواد چارواکي دې ته مجبور کوي چې په کورنیو تهدیدونو زیات تمرکز وکړي او د جمهور رئیس اوباما د دې غشتنې په وړاندې مقاومت ته دوام ورکړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان تروریستانو پر مرکزونو عملیات پیل نکړي. د القاعده کنیکشنز کتاب لیکوال امتیاز ګل کرشن ساينس مانیټور خبرونه دویلي زموږ په سیمه کې د افراطی ایديالوژي او اهدافو سایه خبره ده. امتیاز ګل زیاتوي د القاعده شبکه خلک سره یو ځای کوي. د زیاتوي د پاکستان لپاره اصلي سوال دا دی چې آیا ټول افراطی ډلو ته په وسترګ کتل کېدای شي. د پاکستان اردو په تیرو تقریبا 9 کلونو کې چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې بوختي اول وار تیر کال د القاعده د اسلامي سختريزو په ضد پوځي عملیات پیل کړل. په اسلام آباد کې د سولې د تحقیقاتي مرکز په حواله په دې عملیاتو کې په عمومي ډول 8000 وسلوال تروریستان وژل شوی دي. په همدې حال کې د امریکا بي پلوټو الوتکو په پاکستان کې د افراطي ډلو پر مرکزونو لشتلج یو 50 د مزایلو حمله کړې دي. 4500 زیات کسان پکښې وژل شوی دي او تقریبا 300 تنه زخمیان کړي دي. البته د تلفاتو د ارقام زیدو نقیز دي او د اعتبار وړ نسی ګڼل کېده.
قدرمنو دوستانو مخته تر دې چې دوه اونیس پروګرامونه درته وړاندې کړو د کوړې اچار او کورکلی یو ډیر جالب خبر لرو. امریکایي کارپوهان وایي چې یو حیرانوونکی او مرموز شی به له فضا څخه ځمکې ته نږدې تیر شي. دغو کارپوهانو اعتراف کړی چې هیڅ نه پوهیږي چې دغه حیرانوونکی شی څه شی دی، خو وایي چې له ځمکې سره به ټکر نه شي. د متحد ایالاتو فضانوردان په دې اند دي چې دغه شی له 10 تر 15 مترو پراخ دی چې ممکن د آسماني شهاب یوه ټوټه او یا هم یو فضایي جسم وي. د امریکا فضایی اداره ناسا وایي چې دغه حیرانوونکی او مرموز شی به نن له ځمکې څخه د 130 کیلومترو په واټن کې تیر شي. دا ستاسې لپاره یو جالب خبر. او اوس هم د کورکلی پروګرام او ورپسې به د ګوړې اچار پروګرام واورئ. راسره اوسئ.
کور کلی
جوړونکی نور محمد لهو،
ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خپرونه کې مو د سندلې پاکلی او مطلب برابر کړی او په دې اړه چې د سندلې د ایښودلو په وخت کې باید کوم ټکي مراعات شي د یو شمېر کسانو خبرې دراورو.
پرپسې د هغو کورنیو په باب خبرې لرو چې خپل نوزیږي ماشومان په خپل سر تداوي کوي.
او په پای کې د خپرونې تمثیلي ټوټه هم لرو.
د خپرونې زه یاسمین حکمت او نور محمد لهوی وړاندې کوو.
عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځینې خلک چې اقتصادي مشکلات لري په ژمي کې سندلې کوي. د سمنګانو یو اوسیدونکو میرمن سلطانه وایي سندلې د غریبانو د پاره ډیر ښه شی ده. موږ هم دا وسم په کور کې سندلې اخی ده.
سندلې خلک ګډي د چرخانه میز ده، څلور پښې لري، د پنجرانو جوړوي. خلک مجبور دي، له مجبوري خپله گزاره کوي، خپله شپه ورځ تیروي. مقصد یو چاره او گزاره غریبانان کوي.
سندلې که ځینې ښېګڼې لري نو ځینې خطرونه هم لري. که څوک ورته متوجه ونه اوسي کېدای شي د مرګ له خطر سره مخ شي. د کابل اوسیدونکو میرمن زرغونه په دې اکلې و خاطره لري چې دلته به واورو.
یو ځای میلمانو وتلي و سندلې موږ بلد نه وو. زما زوی مني ولی او زوی مني داسې مر ته یې رسولو تاین وینه راغلې وه. زما د پوزې نه زوف پرته وم. بیا نور پاس دماغ موږ سندلې ډېره پاتې نه م دی. سندلې ډېر خطرناکې دی، خصوصا د ماشومانو دپاره. ماشومان پکې څملي او سر پې پټ کې بستنې پې واچي، خطر یې ډېر دی. آیا تا د مرګ خطر یې؟ موږ یو همسایه و سندلې لاندې اچولی و مور تللی و پاس بالاخانه اشپزخانې ته تللی. اشپزخانې داسې هلک همداسې اوښتی په دې منقل باندې، کوناټي سوځېدلی، مخ سوځېدلی، زنه سوځېدلی ټول. اوس هغه ژوندی ده بېچاره، معیوب ده، مخې ټول داسې خراب شوی ده، سترګې یې داسې خرابه شوی ده، سوځېدلی دی. سندلې ډېر خطر لري. او که داسې سکاره د باندې تازه کې ښه صحیح تازه کې چې هغه سکاره سیره واخلي خپل مخ کې.
الماس شنواره چې په کابل کې اوسی وایي زیاتره خلک د سندلې د پاره سکاره په کوټه کې تازه کوي چې دا ډیر خطرناک کار دی. کورنۍ باید په دې برخه کې ډیر متوجه اوسي.
چې را پکې ورته وي تازه کېږي ګاز په دې کوټه کې، هغه کې زیاتره سر نه شکایت کوي چې سر مې درد کوي، حتی ګنګ شي. باید دا سکاره په داسې آزاده هوا کې هلته تازه کړي. دا شنه لمبه ورکه شوه، بس داسې سور ور غوندې انګار ګرځي. پس انګار نه باید دا انګار راټول کړي، د پاسه پې یو مړه ایره واچي، پاسه پې یو بل لوښی کېږي.
ښاغلی الماس په خپلو خبرو کې وویل یو شمېر خلک په سندلې کې برقی ګروپونه کوي چې دا هم ډیر خطرناک کار دی، ځکه د برق مزي ډیر نازک وي. کچېرې د سندلې په منځ کې مزی وشکېږي او یا د برق کومه شارتي وشي نو په سندلې کې ټولو پرتو او یا ناستو کسانو ته خطر پېښېږي. نو خطا ته چې د شپې لخوا له سندلې څخه هیڅ استفاده ونه شي او که څوک یې کوي نو باید له ډېر احتیاطه دې کار واخلي.
گرانو اوریدونکو یو شمیر میندې په خپلو ماشومانو په خپل سر دوایانې کوي. دوی د دې په ځای چې ماشوم ډاکټر ته ورولي، د هغې او د دې په مشورو سره په خپل سر هغه ته دوا ورکوي. ځینې میندې بیا کله چې د نوزیږو ماشومانو کوم ځای او یا په تیره بیا پښې وشړیږي، نو دوی په خپل سر پرې یو شمیر دواګانې پورې کوي. دلته به په دې هکله د یوې مور خبرو ته غوږ شو. بل مور بیا وایي، هر کله مې چې ماشوم نه جوړه شوی ما ډاکټر ته بوولی، کله مې هم په خپل سار ماشوم ته دوا نه ده ورکړې.
ماشوم مې سشنی کې ما خپل دا کورنه دوا سلکه مانو اچي یا نور چه پکې اچي سر خاور اچي یا ده د سل خاطه پکې اچي ما خپل نه دا چولې. په دې سزما میډه سایمن صاحب د پیلو دغه عاجل ډاکټر ته وړې یا د بخار ملهم نزو ما خپل نه دی کړی کنه. سو اوس مو اوس نور خزې کړې ما ته وینې دي ما غا تجربه نه دلو د ما ډاکټر ته وړې.
د جلدی یا د پوټکی د ناروغي او مالج ډاکټر عبدالمالک فرهمان وای کوچنی چې څومره وړوي همرا په یواش په اورس کې زیاتې امتیازی کوي. کچیرې میندې په وخت کالی او یا ټوټې ور بدلې نه کړي، نو معلومه خبره ده چې د ماشوم وجود او یا پښې شړېږي.
بی منظور با ولدین گرامی توصیه میشه که نستد
مایندی لی کوشش وکری چه پخپل سر دی ده ماشومانو پر شریدلی و زیونو دوا پوری نکری. دوی چه کمی کورنی دواگانی کاروی اکثر ای پر میکروبونو لرلی شویوی چه که هغه دوی پلاس او پر غیر صحی برنا جوړوي. کله چې دوی دغه لړلې دوا کاروي، نو د ماشوم د شړېدلې ځای د لارې نور میکروبونه بدن ته داخلیږي او یو شمېر نور میکروبونه چې د پوټکي په مخ دي هغوی هم فعاله کیږي، چې په نتیجه کې ماشوم له یو لوی جنجال او تکلیف سره مخ کیږي.
ښاغلی فرهمان په پای کې وویل کورنۍ ته دا سپارښتنه کوم چې کله دې هم په خپل سر په ماشوم دوا تطبیق نه کړي، دې مشکل په وخت کې دې خپل ماشومان مالج ډاکټر ته ورولي. گرانو اوریدونکو، اوس نو د خبرونې د تمثيلي ټوټې وار دی. دغه تمثيلي ټوټه نور محمد لاهو لیکلې او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رنا هیوات، مسکا زلا او ستاره امینی پکې برخه اخیستې.
ای خدای دې ورکت څنګه لاندې دې دلرګه سرگه راوی استلی ونجلی اغورا را دوری که
او داره مور جانی در سر مگمانز کما ده ده خلاصی گموز
در نپات ای که اول اغورا را که چیزی پاخه کما
جار در سر مور جانی سرقه بمانزه ده
سرگه می راوی استلی
ده ده خلاصی گما
تا ده اغورا ما تا را دی خواکر تا ده بیا سر پو گمانزه و
او داره ده گمانزه دیل تا که ده ما واخلا مور جانی واخلا
دی خاطر
دی خاطر واخلا څنګه درنه دی خدای
لکه
وخت مې د بیرتا جړ کړ
بسم الله زبوس جوړې پخم جلې زر زر د سر شانه کا خدای دې در نه پاتې کی دی دې
دې څنګه کما
د گای وکچوس په دې بیا پلا را رسی سر او شین بکی ګراته
او درسته وخت مې ټول کما داغه د خلاص اسو چکم
جلې درته وام چې دیګه پوخ کا
داغه د دیګه مې مخ ته یې خیدا سرم کوم زو مال هغه مې دی خوې خیدا
لا حول ولا زو وام دیګه پوخ کا دا وای وای ز سر کوم زو وام
نور بیبی خور
خاله دل
نور بیبی چیره
دا ترور درغلا راز خور دلته یما
سلام علیکم
سلام علیکم خور خیر اخلی
ستړي مې ستړي
زلوده تر اصل د اصل خو دې مچکا وای مزار خود شش مزکاری ده.
دوست می دارم تو دیگه هم که وسر می گویند.
نه مختار پیشینی جلوی ده. سال بنزی. دوست داری چون نه مختار شوش دست می ده. دوست داری دیگه هم پخه ده. سال بنزی ده. دست که این جلوی. دست که.
سال وقتی می گویند که تروری دامه تو لول سر.
وی لوری دا نوری دا لورت جوای نسی اتر تو که.
آره سر دوست داری.
دوست داری دیگه ای دی پروت دی. آلت دی مور جو جای پخه. دوست داری سال وقتش منزی.
تا ترولې بیکاره نه شوم زر زر مې همدغه هلته ږمنځ کړ.
دا د ځواني مرګ هسې خور یې څه درته ووایم، هر وخت همداسې کوي، کوټه کې، په دالان کې، په اشپزخانه کې.
څه کار نه دی چې کوي؟ دا دلته په دیګي کې وریخته وریښتان دي لویږي، په ډوډۍ کې وریښتان لویږي. وای خورې څه درته ووایم، هغه ورځ د صابرې کله تللې وه. ما
ښه ګل ماما دین ګور کړه.
اوکې ما څه دې سات په وسم پښتنه وکم ازوی له دا غسوي او یخ علي و نا جوړ و ولا لم پښتنه تی ولا و ما دا غسابا پخ کړه. ما به نو سابا څنګه خوشي چې دا یو مړی مې واخسته دا دوا م مړی په درې م مړی کې داس ورشتان را وته زړه مې داسې بد بد سوي دي. ام دا غسې چې سر پر دیګي باندې ځمځوي ډوډۍ باندې ځمځي خدا پښې ویته دا ورشتان
ترې مخ ټول کړه.
یا چې ټولې کې دا نه مانا پښې ویږي ستا فکر نه پښې ویږي ولې تاسو کوي؟ دا خو ښه نه دي، دا خو نه جوړې پیدا کوي، دا خو مریضوي خلک.
زخورې دې ته دا نصیحتونه مه کوه، هر شپه زه د وچې ډوډۍ نه ویښتان باسم.
دا دیا ته فکر وکړه، دا سرونه چې ږمنځی هلته ولاړه سه په یو کوټه کې قراره کښېنه، یو دسمال وسان ته اوار کړه، ورېښتان دومره مخته اوږده سوي دي، ښه سه ږمنځ که سره ټول یې کړه وایخه، هلته د کثافاتو په سطل کې واچوه.
سره ورځ ورته وایم چې راوړه لږ بې در قیچي کم قیچي کم. پرون یې ورور ډوډۍ خوړه، یو سر د ویښته یې په نس کې و، بل سر یې دلته په ګوته کې و.
ښه دا دې فکر وکړه سر، که ورېښته لنډ وي که اوږده وي لویږي، سړی باید ږمنځ نه کې په دسترخوان باندې په کوټه کې باید ږمنځ نه کې. داسې مه کوه.
ځه ځه نجلۍ لاړه شه، دا 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 جارو را واخله، دا ویښتان دې پاک جارو کړه، ما ترور به دې کوټې ته لاړې شو لږ چای هم بیا
راوړم.
دا دې ترور خبرې دې ښه په یاد وساته، کله چې دې کوې یا اوړه لندوې دا سر دې ګلالۍ ښه پاک په دسمال کې کلک تړه.
وام چې هغه ورېښتان مې لیدلې دي، داسې څه ویم چې زړه مې داسې بدبد سوی.
خورې پرون که دې ما د زوی حال لیدلی وای زړه به دې له دنیا نه تور سوی
و. جوړې پیدا کوي نه جوړه کوي خلک.
زه هره ورځ ورته وایم خورې ځه خورې، تو د رغه د نجلۍ به م چای هم راوړي.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو سلام. داسې دفتر او اداره مو لیدلې چې غلا نه پکې شوي مونږ هم لیدلې. د خبرونې په پیل کې به د دونری صاحب له کاري پلان او ورڅخه شوي پوښتنو خبر شئ. نو دا تاسې او دا هم دونری صاحب.
صاحب څوک نه دی راغلی نو څنګه وکړم؟ دا پلان مې تشریح کړم که پرېږدم؟
هو تشریح کړه، ځکه چې ناوخته کېږي.
په سترګو د رئیس صاحب او درنو حاضرینو په اجازه، که چیرې تاسې په ما اعتماد وکړ او رایه مو راکړه نو زه به دغه کارونه ترسره کړم. تر هر څه لومړی به د دونر مسلې ته راسم، ځکه دونر زموږ د کار او پلان او ستراتیژي مهمه برخه ده. څومره چې دونران ډیر وي همره به زموږ پروژې او کارونه ډیر وي. له همدې امله زما د ستراتیژي مهمه برخه د دونرانو جذبول دي. او بله مهمه خبره دا ده چې په دې کار سره فقر له منځه تلای شي.
فقر نه دی، فقر
دا صحیح ده، پرېده خلک پرې پوهېږي.
مخکې لاړ شه.
نو د خلکو ښاغلي استازو، تاسو پوهېږئ چې اوس د دونرانو را جذبول آسانه کار نه دی، ځکه زیاتره دونران له نورو وزارتونو سره هم کار کوي او پروژې تمویلوي، او ځینې نورې له موږ سره له کار کولو زړه توري شوي دي. په هر صورت که تاسو بریالی کړم نو وعده درسره کوم چې یو زیات شمیر دونران به د خپلو پروژو د پرمخ بیولو لپاره خامخا پیدا کوم. له دونرانو وروسته زما د ستراتیژۍ مهمه برخه پلونه دي. څه دې پکې وویل؟
بس سمه خبره ده.
پل زموږ د هیواد او هیوادوالو یو ستر ضرورت دی، ځکه زموږ هیواد خو ته پوهېږې چې یو غرنی هیواد دی او چې څومره غرونه دي نو دومره خوړونه او سیندونه هم دي چې دغه هر خوړ سیند او ویاله پل ته ضرورت لري. پل د مختلفو کلیو ولسوالیو اوان ولایتونو د اتصال ذریعه ده. نو ځکه به زه که تاسې اعتماد را باندې وکړ د زیات شمیر پلونو جوړولو ته به ملا وتړم. په خوړونو کې د ټیلو جوړول د ما د ستراتیژي یوه بله مهمه برخه ده، ځکه چې زموږ د هیواد زیاتره کرنیزې ځمکې د خوړونو او سیندونو پر غاړه پرتې دي چې د سیلابونو راوتلو پر وخت دا ځمکې او کروندې له سخت ګواښ سره مخامخ دي.
بېشک.
نو د دې لپاره چې دا ځمکې مو له ګواښه ساتلې وي، د خوړونو پر مختلفو برخو کې د ټیلو دیوالونو او اوسپنیزو کشو اچول ضروری کار دی.
بالکل بالکل.
د خلقو قدرمنو استازو،
استازې خلا نه دي راغلي، نو ولې داسې نه وایې چې د خلقو د قدرمنو استازو څوکیو؟
او رښتیا وایې. نو څه خبره مې کوله؟ د ټیلو اچولو خبره ده.
اوه، د ټیلو اچولو خبره ده.
نو کله چې د سیندونو او خوړونو په هغو ځایونو کې چې د کر ځمکو ته د سیلاونو خطر متوجه دی ټیلی واچول سي، دغه خطر له منځه ځي.
دونری صاحب، که دې خوښه وي د پلان تشریح دي همدومره بسته. د پوښتنو برخه به پیل کړو چې وخت لږ پاتې دی، څنګه؟
سترګې دې جار سمه. خو پوښتنې به څوک وکړي؟
خپله یې مطرح کړه. دا کار به دا خبره هم معلومه کی چې ته څومره د خلکو په ستونزو پوهیږي او ترې خبرې.
په دواړو سترګو چې دا سیده نو کاغه وړاندې څوکۍ پښتنه وکړي چې دونران به څنګه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دونران هم خپلې ګټې لري او تر څو چې په کومه پروژه کې دوه برابره ګټه نه وي پیسې نه ورکوي. قدرمنه پښتون کې ډېره ښه پوښتنه دې وکړه. زه به هڅه وکړم تر څو داسې پروژې جوړې کړم چې د دونرانو دوه برابره ګټه پکې تامین شوې وي. سره له دې چې دا کار زموږ پر ګټه بد اثر کوي، خو د پروژو د پرمخ بیولو لپاره د خپلو ګټو قرباني کول زما وظیفه ده او زه ورته حاضر یم. څه پکې وایې؟ که دغه د څنګ څوکۍ پوښتنه وکړي چې تر اوسه مو څو پلونه جوړ او څو نور مو راغولي دي، په ځواب کې به یې په نره ورته ووایم چې ډېره ښه او پر ځای پوښتنه دې وکړه چې موږ تر اوسه 238 نیم پلونه نوي جوړ کړي دي، 115 مو راغولي دي او د 250 نورو د جوړولو پلان لرو، چې په دغو 250 پلونو کې 15 لومړۍ درجه، 12 دوهمه درجه او نورې درهمه درجه پلونه دي. ښه، کاغه د کون چوکۍ پوښتنه وکړي چې دا لومړۍ درجه پلونه څنګه دي؟ نو زه به ورته ووایم چې لومړۍ درجه پلونه د غټو باردارو موټرو لپاره دي، دوهمه درجه د وړو موټرو لپاره دي او دریمه درجه پلونه به د پلیو تلونکو د بایسکل مایسکل خرګاډي مرګاډي د دغو لپاره دي. که هغه د منځو مابین څوکۍ پوښتنه وکړي چې ځمکو ته به ټیلی له څه شي اچوي، نو ورته وبه وایم چې له هماغه سیمه ییزو موادو به یې جوړ کړو، یعنې د هماغه سیند یا خوړ له تیږو او شګو به یې جوړ کړو. د دې کار ګټه دا ده چې هم سیمه ییز خام مواد په کار لویږي او هم ارزانه تمامیږي.
دونری صاحب مننه، وخت دې خلاص و، ډېر ښه ځوابونه دې وویل.
ارمان چې لږ نور وخت دې را کړی وای، بیا به دې ما زور لیدلی.
اوس به مو هغه مطبوعاتي کنفرانس ته بوزو کوم چې د یو ستر خطر په هکله جوړ شوی دی.
قدرمنو خبریالانو، نن مو تاسو ته د دې لپاره زحمت درکړی دی چې د ښار له وضعیت نه مو خبر کړم او د هغه ستر خطر په هکله معلومات درکړم کوم چې یوازې زموږ ښار او زموږ هیواد نه بلکې ټوله نړۍ تهدیدوي. دغه ستر خطر په ښار کې د بې دریغه کثافاتو تولید او راټولېدل دي. هر ورځ په دې ښار کې 15,000 ټنه کثافات تولیدیږي، چې له هغې جملې نه یې مونږ یوازې 1,000 ټنه له ښاره ایستلی شو او پاتې 4,000 ټنه هره ورځ یو په بل انباریږي. کله چې دا ورځی څلور زره ټونه کثافات په خار کې پاتې شي نو په میاشت کې یو لکو شل زره ټونه ذخیره کی چې په کال کې دغه مقدار یو میلیون او څلور لکه او څلویښت زره ټونه کیږي چې په دې حساب لس کال وروسته په دغه خار کې څوارلس میلیونه او څلور سوه زره ټنه کثافات ولرو، او هغه هم په دې شرط که د کثافاتو تولید په همدغه مقدار یعنی د ورځې پنځه زره ټنه وي. په داسې حال کې چې په راتلونکي کې د کثافاتو د تولید د څو چنده اټکل کی پورته ارقامو ته په پام سره ویلی شو چې زمون د خار د کثافاتو د تولید خطر یوازې سیمه ایز نه بلکې یو نړیوال خطر دی. داسې یو مدهش خطر چې نه ایچ پسې رسېدلی سي او نه هم د چرګانو او خوګانو ټوغکۍ او والګۍ، آن چې د تروریزم له خطر نه هم خطرناکه دی، ځکه د کثافاتو خطر آنی نه بلکې تدریجی دی او د دغه خطر احساسول وخت ته اړتیا لري. په پوره باور سره ویلی شم چې زموږ د ښار کثافات به دوه درې کاله وروسته ټول ګاونډي هیوادونه او لس کاله وروسته ټول نړۍ لاندې کی. نو په دې حساب د تاسې رسنیو له لارې نړۍ ته د دغه ستر خطر خبر ورکوم او هیله لرم چې نړیوال او پیسه‌دار دونران دغه نړیوال ستر خطر درک او په لمنځه وړلو کې له موږ سره بلا عوضه مرسته وکړي. اوس درنو خبریالانو، که په دې عقله څوک پوښتنه لري مطرح کولی شي.
قندیګوله یم د کوڅې د رادیو خبریاله. او بخی، زما پوښتنه دا ده چې تاسو ولې نشي کولی په دغو ټولو وسایلو او مامورینو چې لرې د دې خطر مخنیوی وکړئ او هر ورځ ټول پنځه زره ټنه کثافات له ښار وباسئ؟
کندی ګولی، ښه پوښتنه دې وکړه، خو زموږ ستونزه دا ده چې کافی پرسونل او کافی وسایل نه لرو.
ولې ته هې کوئ نه؟
نه نه نه، دیالوګ به نه وي، بل څوک پوښتنه وکړي.
لکه څنګه چې ټول ته څرګنده ده، په دې ښار کې دومره لوړې لویې او قیمتي ودانۍ او مارکیټونه جوړ شوي دي چې په امریکا او اروپا کې هم ساری نشته، او کوي هم نوکرایې دومره لوړې نه دي لکه د دې ښار د کورونه او مارکیټونو چې دي. آیا د دغو کورونه او مارکیټونو د مالیو په پیسو دا ستونزه نه شي حلولی؟
خبریالي، ډېره کږه وږه پوښتنه دې وکړه او ښه پوښتنه دې هم وکړه. خو تاسې ته معلومه ده چې په دې ملک کې دېرش کاله جنګ تیر شوی، نو کله چې په یوه ملک کې پرله پسې توګه څو لسیزې جنګ دوام ولري، هلته په کارونو کې د شفافیت سوال نه پیدا کیږي.
نو آخر به څه کوئ؟
نه پوهیږم، یوازې نړیوال کولای شي چې د خپلو بې درېغه مرستو په واسطه دغې ستونزې ته د پای ټکی کیږي، او موږ نړۍ ته خبرداری ورکوو چې دغه ستر خطر د پراخېدو په حال کې دی، ځکه نږدې دی چې زموږ د نورو ښارونو کثافات یو له بل سره وصل شي، او که چیرې د ښارونو کثافات سره وصل شول، خبریالانو ښه غوږونه خلاص کړئ، نو بیا په هیڅ صورت کې د هغوی د له منځه وړلو هڅه نشي کامیابېدلی. بله پوښتنه وکړئ، دیالوګ دې نه وي.
یعنې زموږ د ښار له کثافاتو سره د نورو ښارونو د کثافاتو د وصل کېدو امکان هم شته؟
بلکل، ډېر کم وخت لرو چې د دغو کثافاتو د وصل کېدو مخه ونیسو.
صاحب، پخوا هم دا ښار و، خو ښاروالۍ به د شایي او صفایي په اخیستلو سره هم ښار پاک ساته او هم به یې خلکو ته نور ښاري سهولتونه برابرول. خو اوس چې د تاسې بودیجه هم څو چنده شوې ده او له دونره تر بلدوزره هر څه درسره دي، بیا هم کثافات انبارېږي.
تاسې د بیان له ازادۍ نه سوء استفاده کوئ، نه د ژبې عفت په نظر کې نیسئ او نه هم د اشخاصو حرمت.
پرونه ننګیان ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ،
مسکاستانک زی، اسی بلا جلال زی، محمد الله اندر، او زی هیلا زرمتی. کلمون سر اریکی نیسی، نو دو پوست بکسون شمیری نو دادی. کابل چارلس یاویا، کندهار دویشت، جلال آباد چلور، کندز یاو، خوست یاو، او یونیورسٹی تاون پیخوار و سوا چلور اکی.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع